دوشنبه ده د زمري یا اسد میاشتې څلرمه د جولای شپږویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې چې پیل په نیم ساعته خبري مجله کېږي. په خبري راپورونو کې اوري په کندهار کې روانو جګړو او له بشري حقونو سرغړونو خلک له لوږې او نورو ستونزو سره مخامخ کړي. د ناامنو سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د تعلیم راتلونکي ته اندېښمن دي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په ایران کې د اوبو د کموالي له کبله مظاهرې روانې دي. دا خبری مجله تر اونی موده. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا یو وتلی قمندان ویلی چې لا افغان امنیتي ځواکونو به د امریکا هوایي ملاتړ دوام کوي. په بلجیم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یوه لوی پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ قمندان وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام کوي. دغه امریکایي قمندان دا خبره داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کینت مکینزی چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي، پرون نوښته په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په دې ورځو کې خپل هوایي حمله زیات کړې دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي، موږ په پام کې لرو چې په روانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
په ورستوي کې وسلولو طالبانو خپل حملې زیاتې کړې او ځینې ولسوالۍ لاندې کړې دي. قمندان مکینزی دا ونه ویل چې آیا د امریکا هوایي ملاتړ به تر اګست وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ختمیږي دوام کوي او که څنګه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سفارت پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو لاري یو جوړجاړي ته د رسیدو حد سي شندوي. سفارت له طالبانو اوربان غوښتي او زیاته کړې ده چې رواني جګړې ملکیان زیانمنوي او خپلو مینو بې ځایه کوي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې لسګونو افغانانو پرون یک شنبه د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسلې علي خیل د تشتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکول او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ د غرض د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. عبدالله احسان چې دغه مظاهرې ته له هالند څخه ورغلی وو، برای ازادي راډیو ته وویل:
د لاریون یا د راټولیدنې اصلي موخه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندول وو، خو تر څنګ څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل چې ویل کېږي د پاکستان د استخباراتو د کسانو لخوا څخه د تشتولو او پر تشدد او ضرورونې کومه هڅه سوې وه، د هغه د غندنې او د هغې پر خلاف د احتجاج او د غوسې څرګندول هم وو.
تر دې وړاندې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې هم د سلسلې علي خیل د تشتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې سوي دي. نوموړی شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتشتول سوه او تر شکنجې وروسته خوشی کړی سوه. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل. د فاریاب امنیه قمندان روح الله خلیل اوغلو پرون ناوخته رسنیو ته وویل طالبانو څو توپونه پر هوایی ډګر توغولي و چې پر کورونو او دکانونو لګیدلی.
یوار بیا پر میمنه خورده وسلوال و مخالفان و لخوا ده سو توغنده و دوشتل و شاهدان و چه ده و ماشوم او دو خز و دشادت سبب شویدی. سو دکانون تخریب کلی، پر پوزی اهداف و نیدی لگیدلی.
دا پیښه پرون تر غرمې وروسته سوې ده او د فاریاب امنیه قمندان وایي ځوابي ډزو کې شپږ طالبان وژلې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. 209 شاهین قل اردو په سمنګان ولایت کې د یو لوس وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا شمیر وسلول پرون په هوایي حملو کې په نښه سوي.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان په غزنیګه کلی کې د طالبانو پورې یوه جلسه د ملي اردو په هوایي حملو کې یولس طالبان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب رسما تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوې وستایلې. په کورونا وایرس د مړینو لړ شمیر سره سره د سمندري ځواکونو د جنگي کښتیو د کلنی مراسم پرون په سینټ پیټرزبرګ بندري ښار کې ترسره شول. پوتین وویل سمندري ځواکونه یې د اړتیا پر وخت د دشمن د هر هدف په وړاندې چمتووالی لري. دغه ډول مراسم د کریمیا سیمې په سیواستیپول بندري ښار کې هم جوړ شوی و چې د کورونا وایرس له کبله له محدودیتونو سره سره په زرګونو ځایي اوسیدونکو نندارې ته ورغلي وو. د اسرائیل دوه هوایي شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. د الوتنې پرون یکشنبه وروسته تر دې وسوې چې دواړو هیوادونو څه کم اته میاشتې مخکې په رسمي ډول خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځولې. دغه هوایي شرکتونو ویلي چې دواړو الوتکو کې له تل ابیب څخه مراکش ته سیلانیان لیږدول سوي. د اسرائیل د ګرځندوی وزیر یول راسپوزو ویلي د الوتنې د دواړو هیوادونو د ګرځندوی سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې مرسته کوي. او د توکیو په اولمپیکي لوبو کې دوه سوریایي ورونو ګډون کړی چې دوی کې یو د سوریې او بل د پناهغوښتونکو استازي توپ کوي. د دغو دوه ورونو عکسونه چې په مختلفو لوبډلو کې لوبیږي د همدې اونۍ په پیل کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول. انزور کې ښکاري چې دوی توکیو کې یو بل ته غېږه ورکړې ده. محمد ماسو د سوریې او بل کشر ورور یې علا د پناهغوښتونکو په استازیتوب د لامبو وهنې په برخه کې لوبیږي. دوی دواړه د سوریې د حلب اوسیدونکي وو چې اوس په جرمني کې اوسیږي. د دغو ورونو کورنۍ لا هم په سوریه کې ده چې کورنۍ جګړې شاوخوا 15 لکه کسان پکې وژلي او په میلیونونو نور کسان یې بې ځایه کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټې سلرویش. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټې 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټې 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 90. او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټې 28.
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایی محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا تر سره سوي بشري جرمونه بللې دي. دا غوښتنه وروسته لدی کیږي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل د کندهار سپین بولدکی طالبان شاوخوا 300 کسان برم تکړي. په افغانستان کې د ننه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم بشري وضعیت د ډيري اندېښنې وړ بللې او د نړیوالو د بیړنۍ پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. طالبان بیا وایي چې دوی هیڅ ځای کې له ولسی کسانو سره زور زیاتی نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډیر ولسی وګړي ځپلي او زیانمن کړي دي. چارواکي وایي له همدې تازه جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای شوي چې بد حالت کې ژوند کوي. د کندهار دو اوسیدونکو آزادی راډیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغیز په اړه ویلي.
کندهار ولایت نورجن پیغام درته پرېږدم. ورور دلته برق سبلشنا نسته په ومنه یې کې ورور لارې بندې دي چې مریض مو یې کلینیک ته نه سوړه دی. ورور دغه مو غوښتنه د چارواکو څخه دغه موږ څنګه تر اوسه د ګوکې د لارې علاقې دلته ډېر امنیت خراب دي. د کندهار ښار په ومنه یا تمنه یې کې
د وګوري د جنگ جګړي دغه وګوري د جنگ جګړه په دلوځي ملک دغه سره په یو رقم نه په بل کم سره بس او فلته وګوري یو نه یو برتیر سي دلوځي ملک لري.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د جرمونو له نړیوال محکمې نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستيال حامد تهذیب له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هم هرکلای کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلای کوي چې د طالبانو تاوتریخوالی او بشري ضد جنایتونه مستند کوي. لنړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې همدا غوښتنه لري چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخنی د دود پل منځوړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت د غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک لنیول وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تورې نامعلوم ځای ته بیولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې دې کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه زامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان څیړونکو پتریشا گاسمن ویلي ډېر اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د یکشنبه په ماخام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشری حقوقو ډیر اندېښمنونکي وضعیت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ځانګړي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشری حقوقو د سرغړونو مستندیدو ته حقیقت موندونکي نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیڅ اثره زور زیاتای نه دی شوی او څوک برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي د دوه زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د پټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتای شوی دی.
و موردل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایی محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا ترسره سوي بشري جرمونه بللې دي. په دې ورستوي کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی. د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي او ملکیانو ته هم په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په شونځوي کې د حضوري درسونو له پایل سره سم د ناامنو سیمو د شونځیو نامعلوم راتلونکي زده کوونکي اندېښمن کړي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو لا هم ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو مینو بې ځایه سوي یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کیږي په یو راپور کې اوري.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دی چې خپل نوم وانه خست ویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خبره ده، ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټول نجونې ته ښوونځي ته تلل ګران کړی دی.
په خاطر اوزای پاتې امنیتی ما نمیتونیم مکتب بریم. مکتب هم شروع شده، وضعیت سخته شد، طالب هم رفتن.
سربیره پر دې یو شمیر چې د نامنوی لامل له خپل سیمو بې ځای شوی هم د راتلونکو په اړه اندېښمن دي. د رسمي شمیرو له مخې د روان کال د حمل له میاشتې نه د سرطان تر نیمایي پورې په دې هیواد کې شاوخوا 15,000 کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شوي دي. په دوی کې ډېر زده کوونکي هم شته چې برخلیک راتلونکو پورې تړلې ده. عبدالله یو د دغه کورنۍ له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. د چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وای، دوه زامن یې چې په 15 او 16 ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي.
دا باندې ښایي چې موږ ماشومان هلته اوس نوې داخله نه سورته کول، ځکه چې پرچه غواړي هغه خپل تصدیق غواړي د دولت یو اصول دي. نو باندې نه خو خامخا چې پرچه کېږي، موږ اوس چې پرچه په دې نه شو اخیستلی چې دلته اوس بل نظام دغه کوي چې موږ ته سپرچه نه راکوي. بیا که سپرچه راکوي دلته بیا هم کوم مشکلات دي سره داسې خفه خو ډېرې ورته ویل چې موږ ډېر خفه دي چې اوس موږ څه شی وکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آریان ویلي چې په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلې، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغه ولسوالۍ څخه چې لوی ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو په نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. او تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته به ادامه ورکول کېږي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وای کوم اعلان چې دوی خبره کړې دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی ترولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعال دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي و چې د دوی ترولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.1 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% انجینې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړ چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په 2مه حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په 6مه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیک اندېښمن دي.
سیمه په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس به دا وګورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
زینو رسپانو د افغان حکومت لخوا د شپې ګرځبندیز په اعلان او لاختر راورسته د جګړو د بیا ډیریدو په تړاو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ګارډن لیکلي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. کورونی چارو وزارت اعلان کړی چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 12 ولایتونو کې شپې ګرځبندیز وضع شوی. ګارډین د کورونی چارو وزارت په اوله لیکلي ګرځبندیز د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې د طالبانو د بریدونو له امله اوج ته رسېدلی لګول شوی. ګارډین په دې مقاله کې دا هم یاده کړي چې د اختر له لنډې وقفې راورسته یو وار بیا جګړو زور اخیسته. دواړو خواوو هم حکومت او هم طالبانو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کړي چې د ګارډین په خبره خپلواکو سرچینو لا دغه ادعاوې نه دي تایید کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبان له شاوخوا 400 ولسوالیو په نیمایي باندې کنټرول لري. ګارډین د شنونکو په حواله لیکلي افغان ځواکونو ځکه ډېرې سیمې له لاسه ورکړي چې له میاشتې راهیسې د هغوی د ملاتړ په هدف پر طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه کم شول. ناتو او امریکایي ځواکونو د می میاشتې راهیسې له افغانستان وتل پیل کړي او د راپورونو له مخې تر اوسه د وتلو پروسه 95% بشپړه شوې. سره له دې چې د ګارډین په دې مقاله کې د شنونکو په باور د هوایي بریدونو کمښت ته اشاره شوې، خو د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربي هغه خبرې هم یادې شوې چې 13 اونۍ امریکایي ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره هوایي بریدونو ته اړ شول. فاینانشل ټایمز رسپانې هم د حکومت لخوا د شپې د ګرځبندیز په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي افغان حکومت داسې وخت د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز لګولی چې دې ډلې مهمې سیمې او سرحدي پوستې نیولې دي. رسپانې لیکلي په داسې حال کې چې افغان حکومت د پلازمینې کابل او نورو ولایتي مرکزونو په ساتنې متمرکز دی، طالبانو په ګڼو کلیوالي او سرحدي سیمو کې پرمختګ کړی. د رسپانې په لیکنه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هم د حکومت او طالبانو د سولې خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو د جګړې د دوام ګواښ کړی. فاینانشل ټایمز په دې وروستیو 2 اونیو کې د طالبانو لاسته د ګڼو سرحدي سیمو د لوېدو خبره هم یاده کړې چې ورسره د افغان حکومت د عوایدو لویه برخه په خطر کې لوېدلې. د راپورونو له مخې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر، په لویدیز کې اسلام کلا او تورغونډي او په جنوب کې سپین بولدک نیولي. د دغو مهمو سرحدي سیمو او ګمرکونو په سقوط سره د سوداګریزو توکو لیک درالیکت زیانمن شوی چې ورسره په اکثرو سیمو کې خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
وسم د سیمې په اړه په ایران کې د اوبو د کمښت په اعتراض مظاهری او اعتراضیه غونډې پراخې سوې دي. پر خوزستان سربیره د ایران له نورو سیمو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوې دي. تفصیل په یو راپور کې.
پرون یکشنبه د ایران په خوزستان ولایت کې مظاهرو د 12 ورځې لپاره هم دوام وکړ. د خوزستان خلک لومړی د اوبو د کموالي په اعتراض کې سړکونو ته راوتلي وو، خو وروسته یې مظاهرو سیاسي بڼه خپل کړه. په وروستیو ورځو کې د مظاهرو لمن بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان او کرمانشاه ولایتونو ته هم وغځېده. مظاهره چانو شهرونه ورکول چې ایرانای مړکیږي خو ذلت نه قبلوي، او پر دې سربېره یې ویل چې اسلامي جمهوریت نه غواړي. په ایلام ښار کې هم د ورته نارامیو راپورونه خپاره شوي او راپورونو کې راغلي چې دې ښار کې د پام وړ شمېر ښځو هم په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د ایران د نورو ښارونو مظاهره کوونکي د خوزستان له خلکو سره د خواخوږۍ او پیوستون ښکارندویي کوي. په خوزستان کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي او اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څه باندې 200 کلی وچکالۍ ځپلې دي. دغلته د اوبو چینې او کاریزونه هم وچ شوي او اعتراض کوونکي پرا پر ځایي حکومت اچوي. اعتراض کوونکي وایي د خوزستان ځایي چارواکي او په تیره بیا د اوبو د تنظیم ماموران نه دي توانېدلي چې خپله دنده سمه پر مخ بوزي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا یو مخکښ کمانډان ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت یو وربیا له طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په لسګونو افغانانو پرون د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځي او یو ماشوم ووژل. بلخوا 209 شاهین قل اردو په سمنګان کې د یولو سوستولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسیې ولسمشر د جنگي کشتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوي وستایلې. د اسرائیل دوه هوایي شرکتونو مراکش ته لومړنی الوتنې وکړې. د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیايي کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي. او د ټوکیو په اولمپیکي لوبو کې دوه سوریایي ورونو ګډون کړي چې یو د سوریې او بل د پناهغښتونکو استازي توپ کوي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
دا ژوند رنگونه.
نوم می ذکر ده د کونړ ولایت اوسیدونکو ما فاسداوات خر کې می سمې سره دکان دي. نو شامپوګان دي، تیل دي، صابون دي، سندل دي، د ودونو سامان دي، مختلف پر قسم لغشت دي سامان شته.
اوس د ودونو سیزن دي کنه کار دي څنګه دي؟
نو کار پروس کال کورونا دغه نه دی خو خراب شوې دي. خلک سر دون روپۍ نشته چې ځان لپی وړو واخلي. نو دا سمساري سامان خو سیده چې دته دون دغه نه دی خلکو الته نه چیم روپۍ نشته. خلک کاروبارونه ډیر خراب شوې دي او روپۍ چا سر نشته چې دا سودا پی ځان لپاره واخلي.
استادو دغه څنګه دی مزدوري خراب شوې به بیان؟
مزدوري دومره خراب شوې چې وست د دکانه کرایه چې د اغه نو باسي مونږ په مصرف یا په دې بلا پسې کا خو چې دکان کرایه نو باسي.
یو د جګړو وجبه می جګړو په خلکو بد اثر کړي. کاروبارونه ته نه خستې خلک زیات تخپل کلو پر خودو تاړ شوی دي.
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کړي دي. خپل زګینه پریخي دي، مسافر شوی دي، یو زینبل زیاته تلی دي. نو کاروبارونه خراب شوی دي. کارونه نشته چې خلک کارو کې روپۍ لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي. نو ډیره وجه د جګړو ده چې جګړه ختمه شي، خلک کاروبارو کې روپۍ سي وګټي، ځان ته په سودا واخلي. روپۍ چې سړی سره نو ځان ته به ارشي شخص شي چې روپۍ نه نو سودا به پچی واخلی
تقد جنگ چڅوک جګړو ته دوام ورکړي غوښتنه تنسه ده
غوښتنه مې ده چې جنگ بند شي افغانستان کې اصول راشي امن نشي خلک د امن فضا کې جون کې نه دا د ټول افغانانو د یو هله ورزو ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند شي او اصول راشي.
تاسو زده رادیو ته ورجست د افغانستان د امیرختیا وزارت وی للوی اختر وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو پښمیر کې د پوخا په نسبت زیاتوالی راغلی. دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي چې بیا هم په افغانستان کې د خلکو د واکسین پروسه روانه ده او تر اوسه تر 1 میلیون ډیر کسان واکسین سوي دي. نور جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس ته مخنیوي له خبرداري سره سره بیا هم د اختر په درې ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تګ راتګاو. د دغه وزارت ویان وای که څه هم په اختر کې د کورونا وایرس تخبراوی د کچې پاړه دم غړي سنجش له وخت مخ کې دی، خو د اختر په ورځو کې د دغه وایرس پاړه د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. غلام دستګیر نظری د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په څلور در شولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي.
په څلورویش ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش بهیر روان دی او ورځنی ډول له دیرشو تر 1500 پورې افغانان کورونا ضد واکسین لګوي. دمګړې موږ جانسن او جانسن 3.3 میلیونه ډوز واکسین
ښاغلی نظری زیاتوي چې تر اوسه 1,250,000 افغانانو په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین لګولی. د امیر روغتیا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې د استرازینیکا په نوم د واکسین یوه محموله افغانستان ته راورسیږي او په ورته وخت کې له چین هیواد نه هم د کورونا ضد 1 میلیون کومکی واکسین به ډیر ژر افغانستان ته را انتقال سي. د امیر روغتیا وزارت په خبره د کوواکس د طرح له مخې ټاکل شوی چې د 2020 میلادي کال تر پایه د افغانستان په سلو کې 1.5% وګړي واکسین سي. دمګړی په ټول افغانستان کې درې ډوله واکسین استرازینیکا چې د هند تولید دی، سینوفارم چینایي او امریکایي جانسن ان جانسن له 300 کلونو ښکته کسانو ته لګول کیږي. که څه هم په لومړیو کې د واکسین د ترلاسه کولو د علاقمندۍ کچه ټیټه وه، خو په دې وروستیو اونیو کې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا زیاته شوی او حتی په ښارونو کې خلک د واکسین لپاره په ورځو او ساعتونو د روغتیایي مرکزونو د دروازو تر شا ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 414 تنه په کورونا وایرس اخته شوي چې له امله یې 250 تنه مړه شوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتې پیښې له ثبت را وروسته تر اوسه 1,44,258 تنه په کورونا وایرس اخته شوي چې له ډلې یې 4,470 تنه مړه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شهرسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې روانه باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لوږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته، نه بوره شته، نه اوړه شته او د بد ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناستې دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام اړیکه کې ما دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچی لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه مخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي دینا وسپنه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پوښتنه وکړي دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.